نظر سرسد آرامش نداره. خدا قسمت کنه دختر بگیر و مرز خاله، همون دختر که چشمانش کلان مثل پیاله.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مو خرق لاس توایم. وړاندې اوري نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده.
دا کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګا د شل کاله غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده.
یو افغان خبریال حفیظ الله حق پرست پرون په لوګر کې وژل شوی.
دا یو مونته نوست دا کوټه چې له خېله مرمۍ راغله په دې ولا کې د امر مونته نوست.
په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېږي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شرمن وای د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یوځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز وپیري او له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت صفر دوه قطې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند فارمیاډي سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د خبر پاڼې له مخې نیول شوي کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریځې ډلې لپاره د ترور، چسپکي ماینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوو. داعش چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې سر راوچت کړی، په وروستیو کې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بغلان وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسله والو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکان ووژل او نږدې 13 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت په وسله والو طالبانو اچولی، خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له ډېرې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې په روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو، خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. له دې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې ملک چې پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سري خبرې وکړې. دا له تېر کوچني اختر راوروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې ترسره شوه. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوې د کورونا په لکونه ډوزه واکسین ورسیږي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ وزارت د واکسین د چین هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه، هغه عملا به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبتې پېښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د مثبتو پېښو شمېر تر 10,000 واوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمېنه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 1/4 ځای لري او د عمان لوبډلې 9/10 ځای خپل کړی دی. خبرونه لازادي رډو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندی شرمن وایي د ایران د 2015 کال له اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، ایراني او امریکایي مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. تر اوسه د دغو خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي او مرکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. میرمن شرمن یوې آنلاین غونډې ته چې د جرمن مارشال فن لخوا تنظیم شوی و وویل د دې په باور په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی، خو د خپلې تجربې په اساس ویلی شي چې تر هغو پورې چې پر وروستي جز هم سلام نه وي شوی په ډاډه نشي ویلی چې یوې نهایي موافقې ته به سره ورسیږي. میرمن شرمن د ایران د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د خبرو د پیچلتیا بل عامل وباله. هغه انتخابات چې په نتیجه کې به د اټومي تړون د ملاتړي ولسمشر حسن روحاني ځای بل یو چې تر ډیره ویل کیږي هغه به یو سخت دریځ وي نیسي. د امریکا متحده ایالات به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1.5 میلیون ډوز وپیري او د کوواکس نړیوال ائتلاف له لارې به راتلونکي کال د نړۍ 2 نوي بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته وړیا ورکړي. دا خبر امریکایي رسنیو د یو شمېر باخبره سرچینو له قوله ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې په سرمشریزه کې اعلان وکړي. بایدن په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته تر روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د نړۍ لپاره د واکسین کومه ستراتیژي لري که نه، یوازې دومره وویل چې دی په دې اړه ستراتیژي لري او هغه به یې اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن به دغه اعلان نن د دغې درې ورځنۍ سرمشریزې ته چې د بریتانیا په کورنوال ښار کې پرانستل کیږي په پرانستونکې وینا کې وکړي. دغه راز د G7 د سرمشریزې د اعلامیې د مسودې له مخې چې یوه کاپي بلومبرګ نیوز لیدلې، د دې ډلې مشران به هم د ودې په حال کې له هیوادونو سره راتلونکي کال د نورو 1 میلیارد ډوز واکسین د مرستې ژمنه وکړي.
نور یاسنوري چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل، کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د غونډې تر پیل وړاندې د اسلامي نړۍ پیژندل شوی عالم شیخ عبدالرحمن سودایس د دې غونډې دایریدل مهم ګڼلې او ویلې دي چې د سیمه د ثبات او آرامۍ پراوستلو کې باغیزمن تمام شي. دا غونډه د نړۍ د دینی عالمانو د لیګ له خوا ترسره کیږي چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان، سفیران او د نورې نړۍ او د نورې اسلامي نړۍ علما ګډون کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی هم چې د غونډې له اصلي ویناوالو دی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري پاکستاني عالمان په خپلو شاګردانو طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له 2 کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د موږ د 10 کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماو نه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شوه او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم صبری همدارس د مکه مکرمه او مدینه منوره امامانو او د بنگلاديش او یو شمیر نور اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی سل دی چې ګڼ پاکستاني دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمیر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ د پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. هغوی راته ویلي وو چې د خارجي قواوو موجودیت یو ستونزه ده، ولې که خارجي قواوې دلته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بې خبري څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دې څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیس لاسپوسې کړي او د میله لومړۍ نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نورې هم سخته کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکچي ټیمونو یو لړ خبرې پیل کړې او وایي چې ژر به د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دواړو لورو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچي او طالب پلاوي داسې مال دا خبره کوي چې زلمی خلیلزاد هم دوحې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي قاتانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز یې پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. جزئیات په دغه راپور کې
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب مرکچي پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد له رسېدو او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري د ادارې د ویو وایي د وړ مشوې غونډه کې پر زنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډیر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړي چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چاد فشار او غیزې لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپل مخکې مجلسونه شروع کړی ده او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواوو ترمنځ به ناستې پیل سي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر لومړۍ اونۍ چمتو لري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځنډ د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي د مشر معصوم ستانکزي سفر خي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوې پړاو بولي سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث د دواړو لویو د رسیدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکزي پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ ترڅنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز یې پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ
د طالبانو تمرکز پر جګړه ده او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم له ځان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکلي پنټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویروي دوی په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هخوا د دفنزون په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي، اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشت دي. خغلی روټ وای د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوی او د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوسمهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلون کې ده،
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د کرنې د پراختیا صندوق له لارې د 255 میلیونو افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور او تایید کړل. د دغه وزارت وینا اکبر استمینه ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې دوه ډوله پورونه منظور شول چې د کرنې په برخه کې به فعال شرکتونو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د دغو پورونو یو ډول یې د خوړو شرکت ته ومنل شول چې له کروندګرو غنم وپیري او خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. د ښاغلي رستمی په خبره دویم ډول پور د کارتن جوړولو یو فابریکې ته ورکول کیږي چې په دې پیسو به د کارتن جوړولو د چاپ ماشینونه پیری او د خپلو محصولاتو د کیفیت لوړولو په پار به ترې ګټه پورته کوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو غیر دولتي مالی بانکي بنسټ دی چې د تاسیس له پیله تر دې دمه 13.4 میلیارد افغانۍ پور منظور کړی چې له دغو چوپړتیاو په 2.5 ولایتونو کې شاوخوا 5500 بزګران په تقیم ډول برخمن سوي دي. د هرات ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د زراج موټر سایکل د تولید او بسته‌بندي فابریکې خپل پانګونه 14 میلیونو افغانیو ته لوړه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدي ازادي راډیو ته وویل دا فابریکه چې د زراج موټر سایکل فریم باډي جوړولو او بسته‌بندي په برخه کې کار کوي. د ښاغلي احمدي په خبره دا فابریکه د معیاري ماشينونو په درلودلو سره په یو میاشت کې د 900 فریمونو او باډیو د تولید وړتیا لري چې خپل د اړتیا وړ عمومي مواد په کور دننه پوره کوي. ونه چې د هرات په صنعتي خارګوډي کې د موټر سایکل جوړولو او بسته‌بندي په برخه کې 15 نورې فابریکې هم فعال دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بې یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 45 پلا، یو ایرو 49 افغانۍ 60 پلا، یو پاون 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 20 پلا، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پلا، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتو په غ راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خپریږي. تفصیل په دغه راپور کې
ملګرو ملتو نن وویل چې په تېرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پروسش کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یو کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بندي، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوي دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي د ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډېر اغېزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووېډ-19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2016 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمېره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهنې په برخه کې په کار بوخت دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتل په لوګر کې رواني جګړې د یو ځای خبريال ژوند واخیست. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي د غولایت یو سیمایي خبريال حفیظ الله حق پرست رسول هغه مرشوي چې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د جنگ او مرمۍ په لاس او سینه ولګید او ځای پر ځای وژل شو. د وژل شوی خبريال د کورنۍ غړي دا کوي چې وژل شوی کس د افغان سرتیرو په مرمۍ لګیدل. خو د لوګر ځای چارواکي دغه ادعا ردوي. تفصیل په دې راپور کې.
ولایت لوګر در نزدیکی مرکز افغانستان
د لوګر لن امنیو څخه د راپور ورکول کې د غږ د تل لپاره خاموش شو.
این شهر در این اواخر ناامنی های نقاط مختلف نگران کرده است.
کابوش فقدش کلن حفیظ الله حق پرست د چهارشنبه په ورځ له غرمې وړاندې د لوګر ولایت مرکز پل علم اړوند په کولنګار سیمه کې هغه محل چې په خپل ځمکه کې په کاروانده بوخت وو وبجل شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وای حق پرست د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې نښتې له امله چې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګېده خپل ژوند له لاسه ورکړ. د رحمت الله په نوم د حق پرست او وراره له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې کاکای د افغان سرتیرو له لورې په فایر شوې مرمۍ لګېدلې او ژوند یې له لاسه ورکړ.
فرا صاحب شهادت ورسېده ځامته ومه موږ سره چای مو چې موږ جګ سو کار ته دای عمل ته ناستو
د حق پرست د سنگر ملګری خبریالان هم د نوموړي پرمړینې د غم اوخ کې تویوي. دوی وایي د حق پرست د وژل کېدو عاملین دي په نخښه او له قانون سره سم دي په سزا ورسیږي. د لوګر یو تن آزاد خبریال مته ولا سرور وایي
موږ خبریالان د هغه جنازې ته راغلي یو او د عدالت غوښتونکي یو. له هغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي او د قانون منګولو ته وسپارل شي چا چې مرمۍ فیر کړي او دی پرې لګېدلې.
خو د لوګر د امنیت قومندانۍ ویاند ګل حیدر احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نن ورځ په دې سیمه کې چیرته چې ځایي خبریال حق پرست وژل شوی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومه جګړه نه ده شوې. دی وایي ښایي نوموړی د هوایي ډزو او یا هم د وسلوالو طالبانو له لورې وژل شوی وي.
صحیح متذکره اصلا شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان نبودیم.
په دې سیمه کې نه جنگ سوی او نه هم دا پیښه له موږ سره ثبت سوې. کېدای سي نوموړي وسلوالو طالبانو وژلي وي او یا هم د هوایي ډزو په مرمۍ لګېدلې وي.
تر اوسه هیڅ یوې رسمي ډلې د حق پرست د مړینې پړه نه ده منلې. حفیظ الله حق پرست شاوخوا 2 کاله وړاندې واده کړی و او له هغه یې والور او مېرمنه پاتې شول. نوموړي له 1983 کال راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خپرونو د وړاندې کوونکي په توګه کار کړی و، خو له تېرو شاوخوا 6 میاشتو راهیسې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوښتل د کندهار اوسیدونکو او د موټر پلورونکو د اتحادي مسولان وایي د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرز العمل نیمګړی پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وایي په دې اړه مرکزي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه موټرونو د ثبت لپاره ټاکل شوې 3 میاشتنۍ موده په بشپړېدو ده. دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
په کندهار کې په هر لسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40,000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد سوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1399 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل سوي چې د خپلو موټرو لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تمدید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسؤلان که څه هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسنادو ورکول مهم بولي، خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. د کندهار اوسیدونکي عطاولا وایي د کانټینري موټرو د ثبت پروسه پر الکترونیکي تذکیرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکیرې نه لري. د عطاولا په وینا دغه موټر تر ثبت او رجستر وروسته له یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په څو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکي تذکره یا دغه کمپیوټري تذکره غواړي. موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه، او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي. هم د دا چپه لاس مټران، د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی، یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی سب کې، دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسي بیولی او نه پر چا خرڅولی سي. در ګټه یې ستونزې ډیرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر حاجی تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي، خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړولو وخت له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشي سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عامر ولس غوښتنه دغه وه چې دغه پروسه د درو میاشتو باید یوه کال ته وغځول سي. اول دا وه، دوم باید د جې خرید پروشي لایي، درېیمه دا خبره وه چې د یوه ولایت څخه باید بل ولایت انتقال سي بیا غیر مرکزه، څلورمه دغه وه چې باید پر دغه کمپیوټري دسکران څوک چندانې نه لري نو موږ پر عمومي دسکره باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوشته کړله، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیش کړله. ولایتي شورا رئیس هغه رئیس جمهور راتلی، بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته یې کښېښوله. نو در اوسه کوم جواب نه دی راغلی، موږ نه د وو نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کوم جواب نه دی ویلي. نو موږ دغه تماتلې پروسه ولاړه ده، څوک زړه نه ښه کوي په دغه شکل باندې لکه دا دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 130 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرد 303 نفرو مراجعو مراجعه کړې ده او 100 نفر امنیتي کارتونه اخیستي دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت، د امنیه قمانداني، د ښاروالۍ، د مستوفیت ترافیک مجرد ټول ایاتان د موجودي په ترافیک مجرد کې زموږ هیوادوال کولی سي چې راسي په لس دقیقه انشاءالله د دې مشکل حلیږي او د دې موټر تشریح کیږي، د دې په پروسه کې سمونیت کولی سي.
د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکي په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولي چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوې درې میاشتنۍ موده په بشپړې دوده او د روانې جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
پانی او دریا، قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت غرمې 12 نیمې شوې. اجمل اند لاند خبرونه وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه په کلکه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړه. اخو د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د سې شنبې په ورځ ناوخته د دې ترسره شوي خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له ننګرهار څخه رپورټونه د دغه ځای د چارواکو له قبله وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولی. د ملي امنیت د 02 کې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند فارمیاډي سیمه کې ځانګړي شپني عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن وایي د ایران د 2015 کال اتومي تړون سره د متحده ایالاتو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د رواني اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماټانو په منځګړتوب ترسره کیږي، ایراني او امریکایي مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا متحده ایالاتونو به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیونه ډوز وپیری او همدارنګه به د کواکس د نړیوال ائتلاف لاري راتلونکي کال د نړۍ 29 بیوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته په وړیا توګه دغه واکسین واستوي. خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو په دغه برخه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
ازادي رادیو تل ځل بیا شرح لاست د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. زموږ په دې خبرونه کې صبرینا حمیدی زموږ میلمانه ده. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده. صبرینا جانې مننه چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو
هم سلامونه او نیکیل تاسو نه مننه چې ما ته به وخت مساعد کو زمینه مو مساعده کړه چې ستاسو د رادیو د سپورت لارې د ځان پاک له خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کړم. زه فعلاً په یو اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعالې په توګه باندې خپله همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
د کورني تاوتریخوالي قرباني ښځو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسی لري؟
البته دا مونږ او تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسی په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته دی، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي. اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې موږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعالې دي او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطار کې موږ ښځینه مدافع وکیلان لرو، ښځینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې ښځینه خوځاد شته دی چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایاتو د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې خو هم دا شته دی. مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دی. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنه د څه تاوتریخوالی نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخوالی سره مخامخ وي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپل حقوقي پوهاوین لري که هم لري، په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډیرې سیمو کې. مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي. د دوی راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دوی نسبتا ښه دی، باورم د دوی زیات شوی دی. دوی پوهاوی هم پیدا کړی، لکه لس کاله مخکې چې پرته لکو یا پنځه لس کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نه غوښتل چې خپل غږ پورته کړي. اوس میرمنې په دې باندې واقع شوي، اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه، مثلا په منطقه کې د متنفذینو د طریقه او قومي مشرانو د دینی علماو د طریقه کنی به عدلي او قضایي ارګانونو باندې باوري دي. خاص بخشونه دی دپاره اختصاصي جوړ شوي دي، مثلا د تاوتریخوالي په هکله د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ ده، اختصاصي محکمه ده چې دوی ته جوړه شوې ده. دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي، یعنې شل کاله او اتلس کاله مخکې مونږ دا شیان نه لرل. اوس شته دی یو څه ناڅه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده، خو بیا هم مونږ په دې باندې بسیه کېدای نه شو ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کل کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري او دوی ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو د ناامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. خو که د لرو پرتو سیمو ته تللې کار یې کولو د خلکو په منځ کې، اوس نشي کولی هغې. او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونه شي، مثلا دفاتر وجودونه لري، طبعاً د هغه میرمنې چې متضررې دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي، نو د دوی د ستونزې د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوالو ټولنو مرسته هم ډېره تاثیر ګذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرسته وي چې انجمنونه جوړ شي، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدې. هغه ادارو مس خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د فعالیتونو چې محدودېږي دا د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
تاسو وینئ چې په ډېرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوبه کولو یا د ځپلو په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دی چې ته خپل حق غواړې. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، لومړی اقدام څه شی دی چې دوی باید وکړي؟ دوی چیرې ولاړ شي؟
البته د محرومیت د میراث مسله زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده، چې اکثرا یو خو د دودو دستور د مخې خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتونشینه سیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده، چې ډېر کم تعداد دا به م نه وایي چې بېخي نشته دی. یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه موري که خوري یا تروري، هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ وار ګڼي چې څنګه مونږ د خور لور ته مثلا د میراث په میراث کې مونږ برخه ورکوو، برخه ورکوو، هغې د میراث محرومه کړي، نه ورکوي، او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دې مثلا خورې تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسې. دا ستونزه شته دی، د دې ستونزې سره خویندې زمونږ لاس او ګریوان دي. هته همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه دی، یو ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زمونږ قطن خور نه ده، داسې مسایل هم پکې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابه همدغه ده چې په اول قدم کې د دوی د حقوقو ریاستونه دي په ولایاتو کې، هغې ته د مراجعه وکړي، د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو امریتونه لري، په دغه ځای کې اول د حاکمیت د لارې یا د مینځګړیتوب د لارې دغه فامیلي قاضي د میراث د محرومیت مخ ته ځي. په راسم د مراکز د ولایتو تنشي راتللی، په ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي، قومي مشرانو ته د مراجعه وکړي. که نه د هغې نه وروسته مثلا که دا موضوع بیا داسې د زور او جبر اړخ پیدا کوي او په دې کې نور تاوتریخوالي راپېښېږي، ځکه که منشا مثلا د میراث نه محرومیت شي، ځینې وخت پکې نور فزیکي تاوتریخوالی او رواني تاوتریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم دی د میراث په محرومیت کې را پیښ شوی. هغه وخت کې نو بیا د حقوق ریاستونه یا د قضیې خپل سرنوالي ته مخ ول کوي، هلته تعقیب یږي، د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي که نور تاوتریخوالی نور انواع د تاوتریخوالی کې را پیښ شوی او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوی، دا به محاکمو ته ځي. او پرته د هغې نه که په حقوق ریاستونو کې حل نه شو، بیا د مربوطه ولایت هغه د محاکمو ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي، مدني دیوان ته، او هلته بررسي کېږي دا قضایا، حق تثبیتېږي د هر چا او هغې ته ورسپارل کېږي. خو دا پروسې مې لږ ذره زمانګیري دي او وختګیري دي، خو منتده هل لارې همدا ده. اول خو کېدای شي چې په خپله منطقه کې با انصافه خلک وي او د دې حق تثبیت کې ورته ورکړي، که نه بیا دولتي پروسیجر په همدغه شکل باندې دي.
زه فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکی دی، ستاسو په اجازه به اوریدونکي را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه جناب، تاسو ته محترم ملماته ټول هیوادوالو ته تاسو هدي ورداګم. د قصه لې چې موږ په خلو باندې ویو شي، یعنی په جامعه کې ټولنه ته چوزي وی چې خزه والا خاده او خزه ټولنه جوړ او خزه جامعه جوړ او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا ظلم او زیاتای کو خزه وهې تکایي او حق د ورته ورکوي. دوغه د فوره به څه پیغام دی او دوغه د فوره به څه یو توصیه ده. مننه.
څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وی چې کور ودا ده، څنګه یو مېرمن نه سبا نه نو چې والا کور مې وران دي، کور په مور دا وای خزه په کور کې محوري رول لوبي، د اولاد د تربيت په برخه کې، د کورنۍ د انسجام په برخه کې، د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې. دومره چې خزه قرباني ورکړي نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي، چې ظاهر کې وای چې د پراته د میرمن ژوند نشونه ده، اما هغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه. صرف موږ د انسانيت د چوکاټ نه د دین نه پورته سنو وړو، څه چې انسانيت حجاب کړي، انساني کرامت ته درناوی اصل دي، د هغه په مقابل کې رعایت کی، او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس ته پاتې کی بل دی وزوري، نو زوراونه د ددو کې یو ښه ماحول دی برابر کی، تر څو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې ښه د اولاد تربیه هم ښه او ښه شخصیتونه د ټولنې ته وړاندې کی، چې همدغه ښه شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کیږي، کورنۍ ته مؤثر واقع کیږي او ټولنې ته. او دغه مؤثریت په کورنۍ کې، خصوصا په افغاني کورنۍ کې، د نارینه او په حمایت او په ملاتړ باندې کی، نو دا ملاتړ د دوی ولري خپل د میرمنو نه، د خویندو نه، د میندو نه په کور کې.
حمیدی صاحب، اوس به ورسم یو ځینو اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
د جنګو د هغه نه د شیرزاد نه راغشه ویو، او دا خاون من سید شوه ده، لاره کې داسې ولایت ته روان وو، لاره کې طالبان وو وویشتل، نو یما د ماشومان مې تیمان دي، نه سواد هم نه لرم، سواد والا هم نه یو، زه هم که داسې یو کار راغی راته هغه کړی ویم.
تاسو کولی شئ چې خپل نوم ووایاست؟
خپل نوم یې مزدلفه دی، نوم مې د شزاد وی، راغلی دلته مې کارتین کې، دلته تر دې زمانه سره مې یم، خو څه واړه واړه بچ مې دي، یو مې دلته حیاتې کې هغه کړی و، ما هغه نه کې، او داسې یو مې نجارۍ کې هغه کړی، داسې واړه دي غونډه.
حمیدی صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکو خبرې واورېدلې، دا ډول ښځې څنګه کولای شي چې مرسته ترلاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي؟
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري، چې د شهده او معلولینو د ملاتړ قانون دی، یعنې د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دی، دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شهده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي، چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت په دقایقو کېږي، وروسته د دې چې هغه مستند کېږي هغه مرایل خلاصېږي، کمیسیون به په دې تصمیم نیسي، دوی ته یو کتابچه ورکوي او د هغه کتابچې په اساس باندې هم دوی ته معاش ورکول کېږي. دوی کولی شي چې که دوی په ننګرهار ولایت کې، ځکه د خور اشاره وکړه چې ما شیرزاد د ولسوالۍ نه د جګړې په اساس باندې راغلی، ما او خاوند مې خپل په جګړه کې د لاسه ورکړی دی، نو هغه به حتما شهید وي. دغه په کومه واقعه کې چې هغه شهید شوی، د هغې واقعي تاریخ به د امنیتي ارګانونو سره ثبت وي، امنیتي ارګانونه په دې باندې خپل نظر ورکوي، وروسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو، بیا دوی کولی شي شهدا او معلولینو ریاست ته مراجعه وکړي، هلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کېږي، دغسې بې سرپرسته ماشومان هلته په درلیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کېږي، بې سرپرسته ماشومانو ته بعضې هېوادونو کې زمونږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د داسې فامیلونو ماشومان سپانسر کوي، یو اندازه د دوی د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. خو ټول دغه امکانات خپله د کار او ټولنیزو چارو ریاست دخوا برابرېږي. د حرفوي زده کړو زمینه د دغسې فامیلونو ماشومانو ته هم برابروي، حتی میرمنو ته هم برابرېږي. نو دغه خور کولی شي زمونږ نه چې هلته مراجعه وکړي او که دا د جګړې په اساس باندې بې ځای شوي داخلي بې ځایه شوو سره د مجرینو ریاستونه مرستې او کومکونه کوي، ځینې امکانات ورته برابروي. دغه دواړه مراجع دي چې د دغه مراجعو نمایندګان دی په مختلفو کمیټو کې دی، دغه لري عضویتونه لري په هغه کمیټو کې، ځینې بهرني ادارې هم دي مثلا مرستې کوي د دوی سره کومکونه کوي. مګم وروسته د هغه بهیر نه چې د دوی هغه شهادت تثبیت شي، د دوی ملیت تثبیت شي، دوی سره مرسته ترسره کېږي. او کولی شي چې که دا خور هلته مراجعه وکړي دې ته د کارموندنې زمینه هم، ځکه هغې سره کار او ټولنیز چار ریاست کوي بعد مقطعي پروژې، او کولی شي چې دوی ته یو مرسته د دوی سره وکړي.
صبرینا حمیدی صاحب، ستاسو د وخت څخه ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې خپرونه کې ګډون وکړه او زموږ اورېدونکو ته مو د دوی د پوښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اورېدونکو خپلې دوهمې میلمنې ته، مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعاله ده. ډېره مننه مقدسه جانې چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي.
مننه بشیر خور، سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته. تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې موږ میلمانه کړم.
ورسته له هغه چې د کورونا ویروس وبا خبر اسو او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډیر ستونزو سره مخامخ شول، په دغه موده کې ستاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي؟
موږ خل همیشه په دې عقیده یو او نور تم غواړو دا ثابت کوو وروخیو او د دې ذهنیت ورکو چې همیشه باید لستونز او ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو. او لکه څنګه چې د کورونا وبا راغله په ټوله نړۍ کې او په بیا بل اخره په افغانستان کې چې دلته موږ شي نشته امکاناتو باندې له دغه وبا سره مبارزه کوو. موږ چې کله کورونا لومړی څپه افغانستان ته راغله، موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغوی کورنۍ کې چې هغوی سرپرست نه درلود او کورونا ځپلي وو، کورونا یې تېره کړې وه یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړي وو، هغو کورنۍ سره د غذایي او خوراکي توکو مرستې وکړې. د هغه محافظوي موادو مرستې مو ورسولې، لکه د سانیټایزر او ماسک او دستکش او داسې نورو ضد میکروبي مواد مو ورسول چې په هغه په اوبو او په نورو خوراکي توکو کې دوی ترې استفاده کولی شي. دا مو ورسول دی. مو پوهاوی په برخه کې مو کلی په کلی وګرځېدو او کور په کورم ښځینهو ته ماشومانو ته لویانو ته پوهاوی ورکړ چې دا ډېره یوه بده ناروغي ده او له دې نه د خلاصون لپاره موږ ته په کار ده چې دغه لارښوونې چې صحي لارښوونې دي، نړیوالې لارښوونې دي او یا تعمې وزارت کړي، دا باید عملي کړو. چې په دې عامه پوهاوي په جریان کې موږ لغمان، کونړ او تر نورستان پورې لاړلو او دغه پوهاوی مو ورکړ. دا اوس هم یو ځل بیا موږ دا اوس کومه څپه د کورونا کې راغلې ده، خصوصا په افغانستان کې. په دې کې موږ د عامه پوهاوي تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړي دي. په دې کې موږ تقریبا 300 کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله. تقریبا 15 کورنیو ته، 9 کورنیو ته، په دې 2020 کال کې موږ کفالت سوداګرو ته ورکړې چې دغه وجودي کورنۍ کفالت واخلي او ماشومانو باندې تعلیم وکړي. تر څنګ موږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه د ښځینهو د تعلیم لپاره هغه بېرته شروع کړل، ځکه په تېر دور د کورونا کې موږ بس کړي وو او اوس یو ځل بیا موږ شروع کړو. د دې لپاره چې موږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو. دغه وبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعث ونه ګرځي چې موږ په کور کېنو او زموږ کارونه د کارونو د خنډ سبب وګرځي.
ملګرو ملتونو یو راپور ورکړی و چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنطین پر مهال له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې وه، او دا ځکه چې نارینه پر کور شول. د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړي دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې له کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی دی او لا هم په دې برخه کې زموږ فعالیتونه جریان لري. د همدغسې یوې پېښې به نن درته ووایم چې زه نن دلته په جلال آباد کې د انګور باغ سیمې ته سهار تللی وم او یوې کورنۍ کې چې یوه خور چې تازه واده شوې ده هغه له تاوتریخوالي سره مخ وه او د دې لپاره چې د هغوی په کورنۍ کې جوړجاړی وکړو او منځګړیتوب پکې وکړو هغې لپاره مونږ ټیم کورنۍ ته لاړلو او د دې لپاره دا ستونزه یوازې کورونا پورې تړلې نه ده. بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنیو کې پرته له کورونا او دا ډول ستونزو نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل وي. د نارینه وو له لوري یا د خواښې له لوري یا د اندرور له لوري یا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کار کړی دا اوس مو په دې برخه کې فعلا کار نه ده شروع کړی خو په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو ډېرې ښې نتیجې لرلې خو دا اوس کې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلی یم له خپل ټیم سره او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره خبرې وکړو میړه سره خبرې وکړو خسر سره خبرې وکړو نن د کورنۍ ته تللی وو له دې وروسته به زمونږ دغه ډول فعالیتونه جریان لري.
اوس هم ورځم ځینې اورېدونکي را اخلم د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
افغانستان خلک ډېر ډېر فدره دي ډېر سره ولیدي دا جنګ ډېر ځپلي دي یعنی چې درېمه دروازه وټکه په هر کور کې دوه درې وو یوه مېرمن سرپرست دي کونډې دي سرتوري دي ډېر فدره دي ماشومان سوال کوي پکر کوي او دوی څوک سوال کوي پکر کوي په بازارو کې لاسونه نیولي په سره د انبر باندې د هلمند د کندهار د عراق په لین باندې ناشي سوال کوي پکر کوي دین دا خلګ سره څه کوم کړی دا خلګ به څه کوم کړی چې دا خلګ غم به وخري چې ونه وخري او ماشومان به سرپرست ګرځي د درس او تعلیم لري سوال کوي پکر کوي
او زه به دې ورته دومره یم خو له څه وخت نه چې د انګرار فعالیت شروع کړی تر دا اوسه پورې مونږ په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي هغه ماشومان چې خیرات ټولې هغه ماشومان چې کبار ټولې مونږ اول دا ګورو چې پرښتیا دا غریب دي کنا د سوي دي کنا دا د یو کړیو مافي کړیو لور ګمارل سوي دي په خار کې تر څو د خار او وضعیت خراب کی نور ماشومان د چې مونږ دا اول غکو سروي کوو دا ماشومان ګورو بیا د یو کورنۍ ته زو کله پوي چې دا غریب دي بیا د دې کفالت مونږ سوداګرو ته ورکړو مونږ سره ځینې سوداګر په لیست کې دي چې هغه د غړو کورنۍ کفالت په غاړه باندې اخلي او لګیا یو نو سوداګر هم پیدا کوم ورزو کورونو ته ورزو دفترونو ته ورزو چې موږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده او دغه ډول به سرپرست کورنۍ کوند ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي سخت کارونه کوي موږ دغه ډول مبارزه شروع کړې تاسو د دې لپاره چې شتمن یې شتلره یو په دې برخه کې مصرفوي نو که په دې برخه کې مصرف سینو دا یو بنیادی کار ده چې په دې برخه کې مونږ تقریبا د 2500 شاوخوا شاګردان البته د 2500 شاوخوا ماشومان نه کړی دي کفالت هم کورنۍ یو کفالت مونږ به سوداګرو ته ورکړي د دې تر څنګ هغه ماشومان چې خښت په بټۍ کې کار کوي مونږ په ننګرهار کې د خښت په بټۍ سروي کړی دي لګیاوي په دې کې مونږ ټولګي جوړو معرف ریاست سره او په همغږۍ باندې چې دې کې ځینې مصارف مونږ ورکو زموږ ټولنه پیسې راټولې خیریه برخه کې ورکوي او د ځینې برخو کې د استاد په مقرره کې چې دا ځینې رسمي پروسیجر کې معرف ریاست مونږ سره همکاري کوي او د استاد د معاش په برخه کې له موسساتو نه هغه موسسات معرف سره په هغه کار کوي چې دغه همکاري غوي نه کومک خلص کړي چې مونږ د خپل په بټۍ کې ټولګي جوړ کړی دي کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ مونږ سره راځي کېږي او کفالت نور سوداګر اخلي هغه ماشومان هیڅ کار نه کوي او ځینې چې وایي نه ما ته چې زما ماشوم کار وکړي نو هغوی به هماغلته هم ټولګي ورته جوړ کړي دي هغوی هلته درسونه وایي تر څو له درسونو محروم نه شي یا خزو لپاره چې دوی به سرپرست دي په دې برخه کې مونږ هم غذایي توکي ویشو او هم د کورنۍ کفالت څنګه چې مې مخکې وویل ورکوو سوداګرو ته یا ورته دایمي کار برابروو. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ښځې لومړی ښځو ته په کار ده چې جرات ولري. دلته تاسو باور وکړئ که چېرته دغه ښځینه چې زموږ د کورونو کې ناستې وي دوی لږ جرات پیدا کړي، لږ همت وکړي، دلته دومره خیریه موسسې شته، دومره خیریه ادارې شته، خیریه بنسټونه شته او شتمن شته چې که چېرته دوی لاړې شي هلته ځانونه ثبت کړي ډېر داسې ادرسونه شته چې کومک ورسره وکړي. اول همدا مونږ ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي، ماپسې دفتر ته راځي، راته زه غریبه یم، زه هم کور یې سروې کوم چې ګورم غریبه دي، زه ورسره مرسته کوم، میاشت ورسره مرسته کوم، بیا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځله ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده د هغه کورنۍ لپاره چې غریب دي، او دا نن مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله توضیح لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستې، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې او زه ترې راغلم، زمونږ ټیم لګیا و دوی ته مرستې ویشلې. نو مونږ په دغه برخه کې داسې کار کوو، عام بس چې ویشو ځینو کورنیو ته چې د طویل لکه البته لنډمهال لپاره غریبي هغوی ته مرستې ویشو، او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي هغوی ته دایمي کاروبار برابرو او ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملوو.
ښه مقدسه جانې، که په پای کې تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته څنګه کولای سي چې ستاسو سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه یې رسي، زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینا حمیدي خور ته ډېرې هغه وي متوجه وي، خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجع ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیفه ده په دې برخه کښې، معاشات دولتي پیسې چې که کونډو ته دي، یتیمانو ته دي، شهیدانو ته دي، دا لږ په ناوخته باندې را ځي. دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزې سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولی شي چې مونږ سره تماس ولري چې دوی سره هغه وکړو کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو، هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده، په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده زه به یې اوس دلته اعلان کړم، ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده، هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده،
اوڅوک
مستحق دي هم مونږ ته راغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټلیفون شمېره دلته اعلان کړم، صفر نهه اویا درې سوه ویشت اته دېرش اووه اویا. زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو توری به ووایم، صفر اووه نهه درې دوه اووه درې اته اووه اووه. نو دغه زمونږ شمېره د واټساپ له لارې، تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته یو داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د انډرایډ فون لري، نو کولی شي مونږ سره تماس ونیسي که چېرته واټساپ خلاص نه و، خیر د همدغې شمېرې باندې دې زنګ وکړي، البته که دوی واټساپ نه لري کولی شي مونږ سره تماس ونیسي، ځان راته معرفي کړي. که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو، خو په شرط د دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړې چې زه له ننګرهار نه هغه بل ولایت ته ورپسې ورسم، نو دوی د مونږ سره تماس وکړي، مونږ به دغه کورنۍ مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بلې، ډېره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې په پروګرام کې د زموږ له مېلمنو صبرینا حمیدي صاحب څخه او همداراز د مقدسې احمدزی څخه په مننه. د دې پروګرام وخت پای ته رسېږي او راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی تکالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.